یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز نور یاسنوری وړاندې کوم. په پیل کې لند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یو غږ له طالبانو غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې دا خبره کړې او دغه راز یې ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپاړه لوبغاړي د خنډ پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات یې د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه اخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان او نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستانه نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه شي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې چې نومیالي افغان بالر راشد خان پکې لوبیږي د آی پی ایل یا د هند د کرکټ د پرایمیر لیګ فاینل ته لار ومونده. ګجرات لوبډله د ارجستان رویالز پر وړاندې په دې لوبه کې د کپتان هاردیک پانډیا او د جنوبي افریقا د توپ وهونکي ډیوډ میلر د 106 منډو او په دوهمه پاړۍ کې د راشد خان د بالینګ په مټ چې په څلورو اوورونو کې مقابل تیم ته یوازې 15 منډې ورکړې بریالی شو او فاینل ته ووته. روسیه د اوکراین په ختیز د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي چیرې چې ځواکونه یې هڅه کوي د سیمې پر دوو ښارونو اوکراینی ځواکونه په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپل بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک وټاکل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی د دونباس وضعیت به ډیر سخت وي. متحدو ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې په اساس روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خاوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پرې کولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولی شوی د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پرې کړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي. د دې خبرونو او نور مطالبو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلای شئ. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه اخیستل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. پر ښځو د فشارونو که دغه لړۍ دوام وکړي ښځې به نور له څه ډول محدودیتونو سره مخامخې شي
چې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د 40 کلن پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و وروسته تګ کوو.
په غزنی کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي چې وایي په رضاکاره ډول نجونو ته زده کړې ورکوي ورسره هیڅ ډول مرسته نه کیږي.
په وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي. خو سر دغو هم کمبود کې استادانو د معلمینو هم لرو.
د اوکراین د جګړې له وروستي حاله مو هم خبره وو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دې هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. د امریکا دفاع وزارت څو ورځې مخکې ویلي وو چې که داعش د افغانستان له اوسني وضعیته د ځان په ګټه پورته کړي نو به دا ډله د 2 او 12 میاشتو تر منځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت چارواکو چې په کراتو یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو خبره کړې ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانه خیستل شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یو غډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عملی کې دوه ټینګار کړي چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدی خاوري د ترهګرۍ د روزنی او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو 13 ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنی فرمان 13 میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبت رايو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستانه بیرون شي اجازه ورکړي. که څوم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې افغان خاوري د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډه ورکړي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ تاندېښنې وړ بللې. هغه وسلواله ډله چې پاړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړیو حملو مسولیت منلې چې لاملې لزګونه ملکی وګړي وژل شوی چې ډیری شیا افغانانو. په ورته وخت کې اروپای ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر اندرس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپای ټولنې سفیران او د مرسته رسوونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. دا ټویټ په دوام راغلی چې د ناسي ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو درسولو په یو غوره میکانیزم بحث وکړي.
د غرض د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بلل او ویلي دي چې نړۍ په یو غږ له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ د لاس واخلي. په بیان کې د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهومه او انډول ګډون لګولې دي ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خاورې سره او بخې د افغانستان له خلکو سره انکړې وي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د ښځینه ویندویانو لپاره پر تلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړی دی. له طالبانو سره پر افغان ښځو د وضع شوو محدودیتونو په خاطر دغه راز د سازمان ویلي چې باید حساب کتاب وکړي. خو نړیواله ټولنه پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي؟ د ښځو د حقونو له مدافع نرګس مومن سره زما همکار په دې اړه مرکه کړې ده. اغلی نرګس وای
نړۍ په طالبانو باندې په دې مسله کې داسې فشار راوړي، اول دوی باید په رسمیت ونه پیژني، دویم هغه څه چې دا هم کولی شي چې یعنی په راتلونکي کې د افغانستان د ولس لپاره او د ټولو نړیوالو لپاره ګواښ ونه اوسي، تا طالبانو باندې باید سفری بندیزونه ولګول شي. سفری بندیزونه او د هغوی په رسمیت نه پیژندل کېدلی شي حداقل یو څه دستونزه حل کړي.
تاسو د رسمیت نه پیژندلو مسلې ته اشاره وکړه. شاوخوا نه میاشتې وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی. په دې موده کې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا باور لري که دا موضوع ادامه پیدا کړي، دوی به افغان جنو او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې د بشري نړیوال سازمان یا نور بشري نړیوالې مؤسسې د هغې غوښتنه کوي؟
یعنی اندېښمنه خبره همدغه ده په مابین کې څوک چې سوازي هغه مظلوم ولس دی چې په افغانستان کې دي. او د تیرو نهو میاشتو لاسو میاشتو شاوخوا موږ په لسمه میاشت کې دننه کیږو چې دوی بې سرنوشته پاتې دي.
نو باید څه وشي ستاسو په باور؟
زما غوښتنه دا ده د هغه کسانو نه چې اوس په هیواد کې دي، یعنی اړتیا ده یو ملي پاڅون ته اړتیا ده چې باید خلک خپل د حقوقو لپاره، بالخصوص خپل د خویندو میندو د حقوقو لپاره باید جګ شي او یو ملي پاڅون ترسره کړي، تر څو کې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د شل کلن هغه پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و موږ به بېرته وروسته تګ کوو او یو ځل بیا افغانستان په پخوانۍ هغه دوره چې دی یو ډېر تیاره تاریخ مونږ تیر کړ، د هغې تاریخ شاهدان به اوسو.
لپاسونه ساسو مطلب څه دی؟ څرنګه پاسون
خلک باید ودرېږي د طالبانو په مقابل کې؟ دوی ودرېږي،
یعنی وسله راواخلي.
زه په هیڅ صورت د جنگ طرفدار نه یم. مونږ هغه ولستو چې مونږ کلونه جنگ لیدلی دی، خو ذهني خلک ذهنا ډېر ناروغه شوي دي، د یو ذهني ناروغۍ سره مخامخ شوي دي. نو اړتیا ده چې د دغې لپاره باید خپل خلک د دې لپاره چې د دغې نه یعنی یو ډډه ترلاسه کړي، اړتیا ده چې کله تر ټولو هغه مهم شی یعنی د قلم په وسیله دوی کولی شي خپل جنګ وکړي، نړیواله ته خپل غږ راجګ کړي. که څه هم هلته اوس ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي، که څه حتی خلک په فیسبوک کې لیکنه نه شي کولی، د فیسبوک او د ټویټر او یو ډېر عادي لیکنه له امله هم خلک جزا ویني او خلک استخباراتو ته معرفي کیږي. خو بیا هم اړتیا ده چې خلک لاس په لاس شي، خلک یو بل ته لاس ورکړي او یو په کلي توګه یو پاسون ته لاس ورکړي.
د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند و چې له احمد شیبر سره په مرکه کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله د اندېښنو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو لنیول او له هغو تاکتیکونو چې خبريالان پری وی لاس واخلي. د اسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول وای طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او له انتقادونو باید ونه بیریږي. نور په دې رپورټ کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیان ازادي په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیټې په خپل اعلامیه کې چې پرون خبره شوه، له طالبان غوښتي چې خپل استخباراتي مامورینو ته ووایي چې له دې زیات په خبريالانو فشار رانولي. په دې بیانیه کې په ځانګړي ډول د کابل نیوز د پخواني خبريال جبران لوران یادونه شوې او لیکي د طالبانو استخباراتي مامورینو د اپریل پر 25مه پر هغه فشار راوست څو خپل انتقادي پروګرامونه پای ته ورسوي. جبران لوراند چې د امنیتي ستونزو له عملی ونو غوښتل موږ سره خبري وکړي، خو پر د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فشار وروستي هغه محل په خپل فیسبوک پاڼه له خبري الی د لاس اخیستو پاړه لیکلی وو. هغه د خپل مسلک د پریښودو لامل مجبوریت بللی او خو یو نږدې ملګری د خپل هویت د نه ښودو په شرط پر ښاغلي لوراند د طالبانو فشار د دې کار علت بولي. په اعلامیه کې د اسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول استیون بوتلر له قوله لیکل شوی طالبان باید د خبريالانو لنیولو او له هغو تکتیکونو چې خبريالان پرې ویروي لاس واخلي. هغه زیاته کړي دوی باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید خپل ضد کوم ګامونه بولي. د افغانستان د خبريالانو او رسنیو ملي فدراسیون هم پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښيي. د دې فدراسیون مرسیال محمد ګران ازادي رادیو ته وویل طالبان باید پر رسنیو د فشار راوستو پر ځای نمد بواتو د کارکونکو سره یې همکاري وکړي.
زموږ اندېښنه دا ده چې دغه وضعیت دوام کوي. واضح ده چې افغانستان کې د رسنیز کار لپاره ساحه نور هم تنګیږي او خبريالان او رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو په خبریالانو او رسنیو فشار راوستل رد کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل اعلامیه کې په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ادارې لخوا لیوې غونډې د کلید ګروپ د خبریالې مرجان وفا وستو ته هم اشاره کړې. هغه لی وفا هم په دې اړه خبرو ته حاضر نه شوه. طالبانو واک ته رسیدو وروسته تیرو څه د پاتڅه نهو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو ډول ډول فشارونه راوستي. په فشارونو او محدودیتونو کې د خبریالانو نیول، زنداني کول او وروسته هغه په اجباري ډول په خزینه خبریالانو د مخونو پټول شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو ټول فشارونه او محدودیتونه مستند کړي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې طالبان څومره د نړیوالو ادارو خبرداریو او ترخوایي غوښتنو ته غوږ نیسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان ولایت په مرکز ولسوالیو کې پر نږدې 14,000 کورنیو خوراکي موادو ویشل شول. دا مرسته د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا شوې ده. نور په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله ابو احمد د ویشل شو خوراکي موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې 15,000 شپږ سوه اته څلوېښت کورنیو سره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په مالي ملاتړ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر لاندې په یادو کورنیو باندې مرستې وویشلې شو. هر یو فامیل ته یوه نیمه بجې اوړه، شپږ کیلو وړې، نه کیلو دال، څلور نیم کیلو سپر سریال، مالګه او د ماشومانو ککو شامل وو.
د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې په داسې حال کې پر سلګونو کورنیو خوراکي توکي ویشل کیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو او سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام او د نورو خیریه ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري، خو بیا هم د هرې ورځې پر تیریدو په هیواد کې غربت او بیوسي زیاتیږي او په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړیږي.
او سمې ونړیواله موضوع، روسیه د اوکراین د ختیځ د دو ښارونو د کلابندۍ لپاره د اضافي سرتیرو او تجهیزاتو ځای په ځای کولو ته دوام ورکوي. بل لور ته اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې هیواد د بقا یا پاتې کېدو له داسې جګړې سره مخامخ دی چې ممکن برخلیک ټاکونکی وي. نور بلا اسدالدین اورو.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا د جګړې له شدت سره هممهاله د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي د دونباس سیمې وضعیت ډیر کړکېچان دی. زلنسکي پرون خپل شپنۍ وینا کې ویل د روسیې په پاوڅ کې چې څومره زور پاته دی د اوکراین د ختیځ پر جګړې یې اچولې دی. روسیز واکونه لدریو لوریو د اوکراین تر ټولو ختیځ سیمه ته د پرمختګ په حال کې دي او ډیر تمرکز پر دوه خارونو سیویرو دونېتسک او لسخیانسک دی. په دغه سیمه کې د تودې جګړې راپورونه هم ورکړل شوي او د اوکراین پوځ اعلان کړی چې د الوتکو، توغندیو، توپونو، مزایلو او ټانکونو په وسیله یې پرون د روسیې نه حمله شنډې کړې دي. د اوکراین پوځ وایي پرونیو جګړو کې د روسیې پوځ لږ تر لږه 14 ملکیان وژلي او روسیې دغه جګړې کې له الوتکو، ټانکونو او نورو بیلابیلو وسلو کار اخیستی دی. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانیک ویلي د اوکراین د ختیځ روانې جګړې به ممکن اوکراین کې د اوسنی وضعیت برخلیک وټاکي. موتوزیانیک په یو ټلویزیونی وینا کې ویلي اوس دوی د روسیې د تر ټولو فعال او هر اړخیز یرغل شاهدان دي. پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د نړیوالو نیوکې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. تازه د بریتانیا استخباراتي ادارې خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اودیسی کلیدي بندر محاصرې د غلې صادرات کم کړي او دا صادرات له ځمکنیو بندرونو نه جبرانېږي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار د قانون ریاست وایي په دې ولایت کې د نفرایټو د 11 قانونو د استخراج چارې پیل شوې دي. د ننګرهار د قانون رئیس تور ملنګ شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل دا قانونه د کورنیو شرکتونو له لوري استخراجیږي. ښاغلی شګیوال وایي د قانونو د استخراج تړونونه له 15,000 تر 6,000,000 افغانیو پورې شوې دي چې سلګونو کسانو ته پکې کاري فرصتونه هم پیدا شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د ورځې له 1 تر 3 ټنو پورې د نفرایټو قیمتي کاڼې د ننګرهار له قانونو استخراجیږي. ویل کېږي چې همداوس په 15 ولایتونو ننګرهار، کونړ، پروان، میدان وردګو او کاپیسا کې د نفرایټو د قیمتي کانو د استخراج چاري روانې دي. د کندهار د کرنې ریاست مکنی توتان د کوکنارو خ بدیل بولی. د کندهار د کرنې ریاست د میوه برخو مسول ملوفان ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې مکنی توتان د کوکنارو د بدیل په توګه ګټور ثابت شوی او حاصلات هم سکل په دې ولایت کې ډیر شوی دي. ښاغلی وفا وایي همدا اوس په 50 تیره بزمکه کې مکنی توتان کرل شوی چې بزګر ښه ګټه پکې کوي. په کندهار کې د صبغت الله په نوم یو بزګر ازادي راډیو ته وویل لا دریو کلونو راهیسې مکنی توتان کرلې دي چې په خبره د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ورکوي او له دې درکه ښه عاید لري. نو وړی وایي په اوس وخت کې یو کیلو مکنی توتان په 200 افغانۍ خرڅیږي چې د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره وړل کیږي.
دا و اقتصادي خبرونه او استډیو د لاسو د خو لپاره خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو د غزنی مرکز سسیر ما د اندړو ولسوالۍ اړوند په پوهنی ریاست پوری مربوط یو خونځه دی. خونځه ته لری سیمو څخه تر 200 پورې جنې راځي خو د خونځي دوه استادان پرته له ماشه د غونجونو ته درس ورکوي. د خونځي استاد وایي د پوهنې ریاست په نورو برخو کې هم ورسره مرسته نه کوي خو د پوهنې ریاست بیا دا خبره نه مني. نور حل په دې ریپورت کې
د غزنی اندړو ولسوالۍ د ګدامدارانو په کلی کې ترشنه اسمان لاندې شونځي دغه شونځي هیڅ سرپناه نه لري خو د تیرو جګړو پر سر کرشه باد دی. دا نازوانا په نوم دغه شونځي ته د سیمې تر 200 پورې انجن راځي او تر څلورم ټولګي پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه شونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه شونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده. نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول حالت پراتی دي پورې لدی ساره دي خو سر دغه هم کمبود کې استادانو دي معلمینو هم لرو او په دې دوه نفر رضاکارانه معلمینو سره موږ دی تدریس کوو.
شاغلی عزیزی وایي لری سیمو څخه دغه شونځي ته د انجنونو دراتک احساس دی ته اړکړی چې په رضاکارانه توګه هغه ته زده کړی ورکړي.
له 50 کیلومتر چې خدل تنجونې راځي پیاده موږ ته د دې احساس دغه احساس راکړی دی چې دوی ته باید په رضاکارانه ډول سره حتی تر یو کال پورې لا هم موږ ته تدریس و.
دای وایي دغه انجنې له 50 کیلومتر واټن څخه مزل راوهي دلته زده کړو تر ازي خو د نیکمرغي خبره داده چې دغه شاګردانو شمیر ورستر بل زیاتیږي. شاغلی عزیزی وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د شونځي په برخه کې را سره مرسته وکړي خو تر اوسه پورې نه د تعمیر نه د کتابونو قرطاسیې او نه هم د ښوونکو د ماشونو په برخه کې را سره مرسته سوي.
پله ریاست معارف دی غزنی ته ورغلی یو صاحب چې مو مکتب سرپناه نه لري، پرشونه نه لري، کتابونه کمبوتی، قرطاسیه نه لري، حتی دغه تور تختې چې مو په دې تباشیر کار ور باندې کوو هغه لا هم نه لري. دا له موږ سره کومک او همکاري تر اوسه پورې د دولت تخوا موږ ته نه معاش راکړل شوی ده او نه د اشخاص توجه شوی ده. ګر چې موږ ته راکړل شوی دی وادي خو تر اوسه پورې موږ دغه وادو په انتظار کې یو چې دا وادي به څه وخت تر سره کړي.
خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیق بیا د معلم خیرالله عزیزی دغه خبره نه مني چې گویا له دغه شونځي سره د مرستنه کیږي. نو مولوی وایي ک په غزنی کې نورو شونځیو ته لازم خدمت نه وړاندې کیږي، دغه شونځي به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري شل نورو مکاتب سره کې د ریاست له خوا له دې سره خامخا کیږي. کومه شی بیا نه د سره سوي هغه به چشوینه او نه بل نورو سره سوي.
دغه شونځی په 1409 هجری شمسی کال کې جوړ شوی وو خو د جګړو له امله څو وخت تړل شوی او اوس بیا پیل شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی ونل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې ده.
کناډای تورنتو ستار ورس پانه لیکي التیا د شدا هیواد په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقونو د تامین لپاره زیاتې هڅې وکړي. د ورس پانه په لیکنه لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، خزو او نجونو له زده کړو به برخې کړی شوي او نور فعالیتونه محدود شوي دي. په دوام کې لولو چې افغان خزو له سیاسي ژوند به برخې شوي او دندې له لاسه ورکړي دي. د تورنتو ستار په لیکنه د خزو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی او هغه فعالان چې د اعتراض غږ یې اوچت کړی نیول شوي او شکنجه شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د سرپرست حکومت ویان د بشري حقونو د مدافعانو هغه اندېښنې چې طالبان له ښځو سره بد چلند کوي بې ځایه بللې وې. ورځپاڼه وړاندې لیکي ډېرو ښځو په افغانستان کې ځانونه پټ کړي یا له دې هېواده وتلې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستان د برېټانیا وتلې یوه تراژیدي او په دې هېواد کې له خپلو شریکانو سره خیانت او لامل هم د استخباراتو ډیپلوماسۍ پلان جوړونې او تیاریو په برخو کې سیستماتیک ناکامۍ وې. د غرزونه د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانوي ځواکونو د وتلو په اړه په یو څېړنیز راپور کې کړی ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمیټې ویلي چې د برېټانیا دغه چلند به په راتلونکو کلونو کې د برېټانیا ګټو ته زیان ورسوي. په څېړنه کې ویل شوي چې د برېټانیا حکومت په دې کې پاتې راغلی چې له افغانستانه د واشنگټن د وتلو له پرېکړې سره سم خپله تګلاره جوړه کړي یا هم د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به په څومره وخت کې ټول افغانستان ونیسي. وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې نږدې شل کلن حضور پای ته رسوي، برېټانیا هم له افغانستانه د وتلو پرېکړه وکړه. د راپورونو له مخې هغه مهال په سلګونو افغانان چې ژوند له جدي خطر سره مخامخ و او له دې هېواد د ایستلو په شرایطو برابر و په دې هېواد کې پاتې شول. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په تېره بیا د برېټانیا د هغه وخت پر بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب او د دې وزارت د ملکي خدمتونو پر جګپوړي چارواکي سر فیلپ بارټون له دې کبله سختې نیوکې کړي چې کله دا څرګنده شو چې د افغانستان پلازمېنه کابل به د طالبانو په لاس ډېر ژر سقوط وکړي، دوی دواړو رخصتی تیروله. دغه کمیټې دغه راز د برېټانیا پر حکومت انتقاد کړی چې هغو افغانانو ته چې غوښتل له دې هېواده ووزي سم خدمات نه دي رسولي. د ورسپانې په لیکنه د برېټانیا حکومت ویلي چې له افغانستان د وتلو په اړه یوه رښتینې څېړنه ترسره کړي تر څو له تجربو یې زده کړه وکړي او ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شا پاتې شو کسانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د هغه وخت صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د ماموریت ستاینه کړې وه او ویلي وو چې برېټانیا په دو اونیو کې له 15,000 زیات کسان وایستل.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله، السلام علیکم. زتن حال وردګونه می بیا تاسو سره تماس کیم. زماده طالبانو لورپور چارو کنه ده هیله ده چې د جنونو مکتب زر تر زر خلاص کړي، ځکه چې جنې او هلکان ټول یو رقم حق لري، یو رقم حق الله اکبر کړی دی. نو هیله کوم چې زما پیغام تر لورپور چارو کې ورسیږي او د جنونو مکتبونه ټول خلاص شي.
زابل پیغو ولسوالی کی مزرو تدور ولسوالی ما سوا شبکی کار نکی باید پاندارن او تبیس
زداغ پیغام لرم چه دا مجایجن ورون سخم داغا حیل دا چه پوتن که دی اولا خود داغا نشه توی که بند که لکه مثلا داغا نسوار و سگریر تی اولا بند که یو خوی تاوان بی که غرد تی او بل پتا زیاد و مساجد که دا علماء و تمالوم دا چکله سړی نشو کې به او داس ماتې جی به تقریبا دلمنځه وخت د ملایان تیم داس سردردې جوړې دي چې نسوار دی ونه کې هغه دلمنځه وخت فکر نه جدي او بیا تونه کې شنه ش پروانه کې جمعه ته راولړی جه.
دا زموږ د پروانه عنوان دی په دا خشتو کې موسته دا سوبل چې په هزار خشته موسته سل روپۍ راکوي په دې رقم زموږ حکومت زموږ څوک واده ونه.
زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د طب د میډیکل سټوډنټ یم. ما د اسلامي امارت څخه دا درخواست دی چې دلته د انټرنیټ ډېره سخته مسله ده، ستونزه ده، چې دا مسله حل کړي. ولې چې دې څخه موږ نه په طب کې فایده اخیستلی شو او نه د کور سره رابطه کولی شو. که د انټرنیټ والا مسله حل شي نو ډېره مهرباني.
السلام علیکم. زه آزاد راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کړم. د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ نه عبدالله تاسو سره پاړکا کې روره د شهیدانو میړ نه کې یوه مایسه پراته ده. دا خپل مرتاح عمل پورې مربوطه ده. دلته یې مونږ خو څار چاله کومک نه ورکو خواري مایسې ته مونږ چې کومه مایسې د هغې ته مونږ سپارښتنه کړو د غریب خلکو دغه لیکو دلته نمونه لیکیا خلکو نمونه ورکی نورې تذکرې پوزیسټیټونو ملکان او انجینران ځان سره ږدي. مونږ زموږ نمونه هر سړی هغه لیکي خو هغه نمونه تر اخلي چې څوک یې خپلې څوک یې بس د انجینرانو له رشوت ورکانې لیا دغه ورکانې دغلته اقدار خلک پراته دي. هغه خبره چې بېګاله څه چې غرمه یې ناري او شپه یې په ناري هغه خلکو له څوک نه ورکوي. هغه له ورکړ چې چا کاروبار را د شیزې ثبوت سره ورته هغه خلکو خیمه ګوندو د لیسونه راوخلي را سر لاړ دی چې کوم کور او کوم خلکو له ورکړي دي. هغه خلک په زور ته وخیمه ټوله نړۍ یې پیژني ټول دغه د کابل کې مشهیدانو مینه
د اوس لپاره همدومره. زما همکاران په نورو خپرونو کې درسره ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه وخت له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو پالیسۍ د لاس واخلي. ښاغلی ویسټ په یوه ټویټ کې دا خبره کړې ده او دغه راز یې ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشر پاره لوبغاړي د له خنډ پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار ونه اخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دې هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نور هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره ایسې د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نور هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. روسیا د اوکران په ختیځ د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي چیرې چې ځواکونه هڅه کوي د سیمې په دو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپل بقا لپاره یوې لویې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکی وي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل په داسې حال کې چې روسیه د اوکران په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی د دونباس وضعیت به ډیر سخت وي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالۍ کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضانه کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمال باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وای چی په کابل خار کې د متادینو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل شوی دی.
سبا صاحب چې پسې چې ګورو چې کم ځای کې د وړو مشمن د درې تایرا وړو بایسکلونه دي چې دا ځای کې نستا.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډیر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسکونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوي او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خوند سږ کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چار وزارت ویان او د نافې ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کېږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې بعضې کروندګرو د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کېږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي. خو د طالبان حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګریش ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنار پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریخ نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځای وړي دي. نو وایم دغه چې ماسې لاړ شه دي تر د تاریخو پر ځای د غنم وکړي، حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ په یو ویډیوي کلیپ کې لیدل کېږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
په نوزاد مساکله او په دې ولسوالیو کې داسې تاریخ ماتېږي. دا خو د بزګرو دپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګر یم، زه اوس غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بند سه د دې په ځای کې د دې په بدلا کې باید موږ ته تخم راکول شي چې د هغه بدله یې
ارکو چې بند شروع دا خو ډېر ښه کار دی. مونږ غریب موږ ته باید بدله راکول شي ځکه چې غنم مو داسې خدای شي روپۍ نه جوړي. مثال تاریخ به 100 روپۍ موږ جوړوي.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریخ په هلمند ولایت کې د هیروینو په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي. خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول سوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3 0 0. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: سی shop@referl.org.
یو څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوي ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزوري او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبار څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دای چې د حافظې د کمزوري تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځورېږي. لیوی اونۍ راهیسې د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بسترې دی. جبار وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
د
هغو معلوماتو له مخې چې د معتادینو د درملنې له روغتیايي مرکزونو څخه راغونډ شوي، په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشهیي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغیزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي، ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضانې کې امیش چرس،
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي، د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پر لپسې بي خوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بيخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کېدای شي.
مریضوم شوه ميدان
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي، د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنۍ او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوې څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي مواد د استعمال لامل په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي، ځکه نو خلک دې ته اړېستل کیږي چې له معتادینو سره بد چلن وکړي. دوی وایي له کورنۍ څخه وشړي او په بد سترګو ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډول دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی تنه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی تنه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی تنه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، لکه دا پولیس او یا دا امنیتي موظفین دوی تکیي او یا بندي کوي په زور بیای نور دا شاقه کارونه اجرا کوي. دا ټول خپله نو خشونت دي. نو
څو ډوله تاوتریخوالی وجود لري چې له معتادینو سره ترسره کی؟
یو یې فزیکي ده او بل یې رواني. هغوی ته بد و ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې معتادېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کېږي. دې چې لري کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دی ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خشونت دی. دا مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بے تفاوتی ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی. بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دي چې دوی باندې نو خشونت لاري رامخته کی، چې دا خپل نو حقوق بشر له لحاظه دوی هم خپل د معتادینو په مقابل خشونت دي.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتادینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دوه ډوله کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتادینو لپاره؟
ولا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظه دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصاب باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمال باندې او او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کېدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پخې مات شي، او بلاخره کېدای شي چې ځینې مرسي وي.
او عملیا چې دی ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، دا یوې خو د مونږ جامه او د مونږ هیواد داسې دي چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دي. دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دې څرنګه معتاد شو. خلک ټول فکر کوي چې دا معتاد دي نو مقصر دادي. دغه تقریبا اکثریت نوي کسانې د خراب اقتصاد له خاطره، ځینې نور عوامل چې په دغه محیط جامع دي، هغه نو دوی هغه شوي دي، اخته شوي دي او معتاد شوي دي. د طبابت له لحاظه دوی هم یو مریض دي. عام خلک فکر کوي چې دوی مقصر دي، خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د مواد ترلاسه کولو لپاره غلا کوي، او بیا دوی یو په یو محیط منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي، او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کړي. د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي.
حل لري چې دی څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي؟
اول کې باید آگاهی هامه پوهاوی باید دیر شي. خلک باید پوه شي چې دا معتاد څنګه معتاد شو، هغه عامل پیدا شي، بیا هغه عامل کې باید رسیدگی وشي. او دوهم دا چې د معتادینو د تداوی مراکز دیر شي. ساتامي وزارت باید د دې په بخش کې لږ زره مصارفاتو کې دا جامع جهانی کومکونه او مرسته وکړي چې د دوی دپاره یو مرکز یو مجهز سنتر جوړ شي، دوی بیا تداوی شي. او مهمه خبره دا ده چې وروسته د دې چې دوی تداوی کیږي، دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي، یو وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام د نظره باید د معتاد سره څه ډول چلند وسی؟ په دې اړه به د مولوي عطاالله فیضانی خبرې واورو.
په کار د سده خلق د داسې مریض سره چې هغه معتاد وي، دغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یوم بالمزل، وکه د مریض پوښتنې ته ورسه. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده. صدغه مریض زیات د لسې ته ضرورت لري، زیات تداوی ته ضرورت لري، او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورسي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتاد نه راوګرځوي، ده ته د هیله ورکي او دا احساس جوړ کې سبرت جوړیږي، ته بیرته رئیس سي، ته مامور سي، ته دکاندار سي. دای له غبد ملګرونه باید راوګرځول سي، او دای په بازو نور کارونه په بازو نور چارو باندې بخت رئیس. دغه نوم په اسلام کې خپل پام دي خاطر د نیکونو په چاوند کې خود له ځو تل په دي نیکونو هغه سره یا سي. شریعت مختوی سي تاسو په لقبونو خصوصا ناوړ او ناسم لقبونو څوک مې یادوي، خصوصا د خلک چې مریضان دي، څوک ته پودری چرسي بنګي او شرابې، او دا د انساني کرامت او انساني شرافت ندا بخیلری خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څولړ هر بد نوم برته د کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه برکه بد رد ویلې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په برکه بد اورات موایست، دغه په اصلاح کې حل ځلې وکي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې حل ځلې وکي. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزه د اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبيل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، ته د خدای لپاره یو څوک راغوله په حکمت سره او موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیه السلام ورلیږي، او توی فقولا له قولا لینا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبره تاثیر د توند خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه بدله ساینه هغه پوه کړی شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرې دلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلی. له دې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې ځینې غلا کړي دي. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي، او څه شی یې ځینې غلا کړي دي، دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو.
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پولاریان زیات هم دي، نو روزانه ورسره مواجه کیږو، خو یوه عجیبه غوندې ډېره ښه قصه یې ده چې موږ بېګا د اختر نه شپې ورځې تېرې شوې وې، دوه درې ورځې مېلمانه هم درلودل. نو د موږ کشری ورور د کوره ووت چې زه به مستې راوړم کور لپاره، که نه دی چې لاړم مستو لپاره، نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه. د کلا موږ نو د عامه کوټه کې دغه عمومي کوټه کې ناست یو، خبرې کوو. یو بل د موږ د تره زوی د احمدین نومېږي، هغه ته هم خبر ورکړه چې تم راسه د مېلمستیا کې مونږ سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تېرې وې چې دروازه بیا وازه شوه. چې دروازه وازه شوه، نو د ماړو ماشومانو د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی درک ونه لګېده. خو موږ نور مصروف خپل قصو کې، خو چې کله مستې راغلې او ډوړې موړې مو خوړه، او دا قصه ختمه شوه د مېلمستیا. سبا سهار ته چې پسې چې ګورو چې کوم ځای کې د واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکلونه دي، دوه دانې، چې دا ځای کې نسته، د بایسکلو نسته ځای کې، ولکه چې خیرت چا خواته لاړو چې دا د کثافاتو کراچۍ هم نسته. بیا مې عجیبه غوندې شه، اخواته چې لاړو چې دا دیګ بخار د انځلو لپاره چې دا ویلې مخکې ښي هغه هم نو. نو په دې پوښتې چې دا کله چې مستو پسې هلک ووت، نو هغه نه پس پودری را نو ته هغه کاکا نو هغه نو پودری و چې دغه ټول شان را ټول کړي ولا او کړه چې کیږي ولا وړي ول دا عجیب دی را جالب اقتصاد چې موږ دې یاد نسی
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پریږدي او د پلار کره ځي خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي دا چې حاجی معصوم ولې له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم بابا ستړی مشی
خیر یو سی لوری ته هم ستړی مشی خیر لکومه شو سم دی فساد ګوډه خپل کور خو دې وران کې که زور دې ورسیږي نو کلی به هم وران کې
نور خو مې دا
کور نه دی سور تنور دی تنور پوه شوې که نه
څنګه سور تنور دی زه خو هېڅ پوه نه شوم
دا کور دې زما لور ته سور تنور ګرځولی دی
حاجي صاحب دا زما کور دی او عایشه مې میرمن مه هېڅ حق نه لري چې زما په کورني ژوند کښې ګوتې ووهي پوه شوې
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې
پلار مې ښه وایي ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم نه نه ژبه ورې تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې ه
ولې دا انسانه نه ده ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې یې
عجي صاحب ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی ه
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي
زه چې یې نشم مړولی ته به څه توره وکړې ه
زه یم دا اوس کور ته را سره بیا یم زما سره به ارامه اوسي د لمسیانو پالنه او روزنه کوم ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي
اکبره پلار مې سمه خبره کوي زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم له پلار سره مې ځمه بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل
درځه لورې چې کور ته ځو
سمه ده درځه چې ځو داسې بچیانو چې ځو بس دی ستا سره نور ژوند نه کېږي زه په یو شاد بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې درځه بچیانو چې ځو
ګوره اکبره که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
دا یې له ما د نشو سره څه کار ه
بس نو ته دې خپل پوډر وهه ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي درځئ لورې چې ځو
درځئ بچیانو چې ځو
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه مهرباني وکړه
السلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام راځه په دغه چوکۍ کښېنه
سمه ده دانه کښېناستم
ښه ځوانه څه تکلیف لرې
ډاکټر صاحب زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډر څکوم اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې
بس ډاکټر صاحب پوښتنه مه کوه پوډرو مې مینه راسپېره کړه
سمه ده موږ به دې بستري کړو پایواز در سره شته
نه ډاکټر صاحب پایواز نه لرم
ولې خپلوان نه لرې
ډاکټر صاحب هیڅ څوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خو سور دې ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشي کولی. او رښتیا یې ویل، ما نشو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کېک مول زما د زوی په شان پو، ډېر مې وژړل. ما ویل که ما نشه نه کولی، اوس به ولې له خپلو اولادونو او مېرمنې نه ژلا اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې مېرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي. خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرسته را سره کوي، ډېر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم. ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې، زه مرسته در سره کوم او اولادونه او مېرمنې هم بېرته در سپارم.
نو چې داسې ده، خسور دې خبر کړه، ځکه پایواز ضروري دی.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، انټرنېټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي.
ازادي رادیو درنو